برنامه بعدی ساله محمد ساله میزبان شماست. خوش آمدین ساله.
ډیر مننه سید سمیع عباس لطاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مالخوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وي پرونه وخت له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل سو. نن دوشنبه د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14. انتخابات د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل سوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل سوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یک شنبه یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به ویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان نه سي، خو دی ومنله چې له مهالویش شاته پاتې دي. تفصیل وروسته. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیې قمنداني د امنیت د امیر وحیدالله نظامي له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې پر دغو کسانو چا برید کړی دی. په همدې ورځ د پیروسکو ښار کې په یوه بله پیښه کې ناڅرګندو وسلولو د پولیسو یو مامور هم په ډزو ټپي کړی دی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کمپ څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کمپ څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 10,000 غړي ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره یې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي. پی کی کی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارکیس پر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر 130,000 ډیر کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیې عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړې او له داعش وسله والې ډلې سره مرسته کوي چې یو ځل بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواری لپاره دی صادقانه حدسی وکړي. ټولو شکیلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفاً زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یو مؤثره حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دا او میرمن میرکل به خپل راتلونکي اقدامات په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې همغږه کړي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوې دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا تر یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او ولی عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د شو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري. د غبریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنګټن یې پړه پر تهران اچولې. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خبرواک کمیسون وی پرونه وخت له بای میټیک دزګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پایل سو.
موږ یو څه پاتې شو یو د سکیډول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د مالی وزارت وی افغانستان توانې د لپاره لومړی ځل د پیسو له نړیوال صندوق سره یو بریالي ارزونه وکړي. خپل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري.
تن زیر ډیر دی په مخابراتي سیستم کې انټرنیټ خو بیخي خراب ده چې هیڅ کار نه کوي. یو وړو کې کوچنی فایل هم نشي کولای چې په ایمیل د لارې سند کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د یکشنبې په ورځ نوښتې له بای میټیک دسکاو څخه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ. تر دې مخکې ویل سی وي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نسی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس پرون وخت ازادي رادیو ته که څه مونږ ویل چې لومړنی فایل به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزی مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل انه.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوې دي. دا نوموړي پوینا مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یک شنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ 3 ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، 3 ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړي. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو، وشتم د میزان تمدګي ودی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړ چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیک دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکو حضور لري چې پروسه لنګ دی څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر سرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسیدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاټ سرګن کړ چې ډېر زر به د رای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رایې او هغه رایې چې تکراری وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پر مخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ 3 ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسون چارې په څه کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلی شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډیر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې 3 ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې سوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به 2 ورځې وځنډیږي. اجمل ان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه.
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولای دا. یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ وخت کېږي، ولې موږ 3 ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازمه وه بل اخر نن په دې وتوانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو وروسته د هغه ډیټا انتقال مخکې رسمن شروع کړ. او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ 3 ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، 3 ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونشو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یو ونۍ لرو نو په دغه ونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو وشتم د میزان تمدګي.
ښاغلی ننګ، له بایومټریک دستګاو څخه دغه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیکت پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي، او چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده، د هر کمپیوټر تر شا دریو نظرونو نه ډېر، د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته وجود لري، او هلته موږ ټوله پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي، د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې گواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې زموږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې موږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي، او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره
کړو. ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي و، او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي. اوس چې له بایومټریک دستګاو څخه دغه معلومات یو مرکزی سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې، د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 16 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي. ولې هیڅ نه وه، دا سکیورټی د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مخته نه دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده، او ټول سکیورټی دغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده، او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مالی وزارت وی افغانستان په لومړي ځل وتوانی چې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال صندوق سره شپږمه دوره ارزونه په کامیابی ترسره کړي. د پیسو نړیوال صندوق هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې په مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. نور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابیدل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي، او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خوالې راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي.
یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت
دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یو بیلګه ده، او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي، او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامه او اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پېته ورسوي، او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړه. همدارزه پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، لیداری، فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې نیول. د پیسو نړیوال سازمان همدارس په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پای باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي، چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 40 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
صندوق بین المللي پول د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی. په همدې دلیل یو بل تقدیروي. افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی. ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالي برخه کې فساد دی $100 میلیونه خپله مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالي برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزو د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه کوي. په کندوز کې له دریو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل خدمات بندوي. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخیستي.
کندوزیان شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیت بندوي، خو کابو شل ورځې کېږي چې مخابراتي شبکې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ورځې لخوا سم کار نه کوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عظیم الله په دې اړه وویل:
په کندز کې مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، د شپې خو بیخي کار نه کوي او د ورځې هم کار نه کوي. کوم وخت که امتن یا سلام په ولسوالۍ کې کار وکړي او انټرنیټ خو بیخ بالقطع نسته، بیخي مشکلاتو کې موږ.
له دې سره سم د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خانولي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د شل مشکو رئیس د دې شبکو ورځنی فعالیتونه هم ډیر محدود شوی دی، د انټرنیټ هم ډیر ضعیف دی، انټرنیټ کار نه کوي.
دوی له سیمیزو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي، ځکه خلک له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی علي محمد په دې اړه وویل:
څو ورځې راهیسې د ورځې هم ستونزې ډیرې دي په مخابراتي سیستم کې. انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي. یو وړوکی کوچنی فایل هم نشي کولی چې ته په ایمیل
په ورته وخت کې د کندز مدني فعالان بیا د نوموړي ولایت سیمیز چارواکي د خلکو د ستونزو هوارولو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې په بېلابېلو غونډو کې دغه ستونزه مطرح شوې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
از چند سال به طرف از طرف شب قد بود در مجموعی ولایت کندز، ولی از حدود یک
له درې کالو راهیسې په کندوز کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعاله وي، خو کابو شل ورځې کېږي چې د ورځې لخوا هم مخابراتي شبکې په ولسوالیو کې غیر فعاله دي او انټرنیټ هم سم کار نه کوي او ټول کندوزیان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز سیمیز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د ورځې لخوا هم ځینې شبکې کار نه کوي، مره چې کوي هغه هم ډیر کمزوري توګه کار کوي. مخابراتي مشکلات شته دي. ولایت رهبری له ټولو مسولینو سره نن هم قول اردو کې کوم عملیاتي ناشته چې درلوده، د نورو مشکلاتو ترڅنګ مخابراتي مشکلات هم مطرح شول. مربوطه مسولینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو د غستونو ته رسیدګي وکړي.
سره له ډیرو هڅونو توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
اوس بنوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
آیا دیموکراسي په افغانستان کې په مړه کې دوده؟ ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر لیک لاندې دی او مطلب په سر ټکو کې خلی د ولسمشري ورستي انتخابات او سره د حکومت ډېری ناکامۍ په افغانستان کې د دیموکراسي د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رهیاب د افغانستان د ولسمشری د سپتمبر د 28مې نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي: افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېر جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د تیرو د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي.
په ټوله کې په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بېوزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزوره شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزورې شوې او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده، علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړونکي پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه تر اوسه روانه ده.
او سمې بهرنی مسله تعقیبو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علي خامنئي سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل ان.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته لرسیدو سره سم دا خبرې وکړې. نوموړي وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد لستر مشر آیت الله علي خامنئي سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته سي. دا پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان وویل. تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نو مولوی ویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې ویل:
I've been very encouraged talking to you Mr. President.
خغله ولس مشره لتاسو سره خبرو زوه سوالم زب اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته زم او زب یاد خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سہولت کار پتوګه د سعودي عرب او ایران ترمنس په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنس د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو قربتوب کړو او موږ غواړو یو ځل بیا همغه کردار ادا کړو. زب یاد خبره کول غواړم چې د دوړو هیوادونو ترمنس اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلې کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هوارې ممکن دی.
سعودي
عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې پر رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیلوړونکې کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که څه هم دا پیښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نشتون کې خبرې وکړي.
اقبال غنمرنګ له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي هغو کاندیدانو چې پر کمیسیون باور نه درلود باید په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی. اوس چې ولس د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته باید هغه څه ومني چې کمیسیون یې کوي. عبدالله بارکزی له کندهار نه لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون نه هیله کوي چې د زیاتو رایو ګټونکي کاندید د ورځې په پای کې اعلان کړي. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکلي د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې باید تلور ونیسي، شفافیت ته باید توجه وسي. حمیده نظري له کلات نه لیکي ټول حکومتي چارواکي باید امنیتي ځواکونو او قانون ته درناوی وکړي، ځکه چې همدغه ځواکونو د خپل وینو په بدل کې همدغه چارواکو او ولس د آرام ژوند زمینه برابره کړې ده. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي خدای دې وکړي چې د کندهار د دهلی د اوبو پر بند ژر کار پیل شي، ځکه چې د کندهار اوسیدونکي اکثره د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. جعفری لیکي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د یوه هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان زخمیان سوي یا وژل سوی دی. بشیر حبیبزای د لوګر له ازرې لیکي په ازرې ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکه سمکار نه کوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي په ښارونو کې باید د هر ډول چاودنو مخه ونیول سي، ځکه چې په دغو چاودنو کې زیاتره ملکیان وژل کیږي. خپلواک صفای له لغمان نه لیکي که د لغمان محلي چارواکي د الیشنګ ولسوالۍ امنیت ته توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به له سقوط سره مخامخ شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځني ځنډ وروسته یې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ شي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د فیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل شوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردانې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسېدو هڅې چټکې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو و اته میاشتې مخکې پلار څو کسانو وواژه. دی وایي په دې موضوع د شینوارو ولسوالۍ سارنوالۍ او نورې ټولې ادارې خبرې دي، خو د پلار قاتلین یې اوس هم آزاد ګرځي. دغه موضوع مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد کبیر او ورپسې به د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد کبیر دی.
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
د پروان د ولایت نه، د شینوار د ولسوالۍ نه.
مشکل دې څه و؟
مشکل ماته څه و چې مونږ په پلور پات د سیزن او داش د اولی پات لاسم تاریخ کې نه قاتل تر رسیدلای.
په سم موضوع پیښه سوه.
پیښه دا څه و چې د مونږ زمکه کې نیالګي کې خود زمکه غاس پاوله مونږ د غو مخاوني ولا غي نه ایست لوړ یا وزای په نوم د ځنګل نومیږي. الته نیالګي موات کړه و غا کړه الته به د کلی خال پروجکت وخلاص ګیری ته بول دغه نه د روغ له طرف د کلی دی چې طرف د کلی روغ له د جنگ د سوای نارواله ریسو. دلته د زمنګ د پلار سره درګیره کیږي چې د زمنګ مورم ور سره د خورم و سره د درګیره کیږي د لارګې سوټه سره وایي جو بس قتل تر رسیدي پلار ما.
دغه زمکه چې تاسو وایي چې زمنګ د اسناد لري
اسنوات خود واسه دا یې منګا ګاندا کنه ورته یو دود پلارو د نیکون انداز چې بخش بخش سوی دا یې بوته د یې خستی و خرابې د منګ و دې د غبوته خو د منګ ننیولې و خرابې و د منګ ننیولې ده
دغه خلک د ماغه سیمه وسیدونکو
و د انداز منګ سره په یو کلی کې وسیږي
دغه موضوع باندې پولیس خبر شو موضوع سرنوالې ته تلې تحقیقات
موضوع ګره منګ چې مخ کې نه د قضیه وسی درګيري وسی او ولسوالۍ تام زنګ و هغه منګ ته وایلې چې تاسو رسمي اریزه نه دا کړی اریزه وکي بس منګ به اقدام وکړو منګ تو اریزه کوله د جنگ سرعت ونی و دغه سي مثلا د تو پولیس را رسیدل هغه را رسیدل یا کیلو یو کیلومتر کې د منګ ته نږدې او بیا زم دای بوت پولیس دلته خبر ورکړای وای راو تو پولیس را رسیدل بس د دلته درګيري وسو بول د درګيري نه چې د کلی خلک وځک تو خلاصګيري وکړه د منګ پلوار د دې د کور ته نږدې شل متره ته منګ د پلوار سره درګيري کیږي بس منګ پلوار قتل تر رسیدي
دغه پیخه خو چې وشو بیا پولیس سو کسرنوالې سو کړ
پولیس بیا بول د غین اروغ له دلته فایر کې د سالو فایر کې د پولیس زاهې تر و داخل نس و د جنگ نږدې تاس منګ د پلوار جسد کې دای کلیوال وی وړو امر د جنوایی ته امر د جنوایی دی وی وړو ولسوالۍ ته پولیس ولې ولسوالۍ ته بیا منګ ورس ولې ولسوالۍ ته د بیا د دیار لاش پی تختیدلی و قماندانی بیا بول دغه داخل ول ونی ول ولسوالۍ ونی ول باندېان و زیات کم یو 15 لاش پی بول دغه نه چې معرفي کړ سوران ولۍ ته سوران ولۍ د زمنګ دافع نه کاوله د قاتلینو په طرف یو شاید به ما چې و بیو شاید به تهدید او چې ته مسلمان نه یو تو ته چې لاس کوله باندې کیږي شل کوله باندې کیږي ستو اولاد ته ډوډۍ تو غواروري بس شاید دوان بيويره ول منکره بس بل دغه سي قضيه واس لوی سوران ولي پوري سوران ولي د استنوف د پروان پوري فقط یو ورته اوري اسه جمهوریت نور ما غونډه زوي ګوره سوالي ده
بیا سو شو
بیا دې بس خو سي کړه وز ګرځي آزاد د من نه ما مقامي ته چې زما مقامه ای دوه سوران ولي کور دی سوران ولي دی ونی سي سوران ولي ته چې زما ای بواد محکمه ای ونی سي
تاسو سره نور کلیوال مرسته نه کوي
مرسته کوي مرسته خو دوه سي د جلک خل د دښمنۍ نه ریږي ولا دښمنۍ به وسی ته خل د مرسته خو کوي مقر مالک د قاریا اگوا دی د کلی مالک اگوا دی په دې کې رئیس د کلی اگوا دی په دې کې چې دغه سي قاضي سوی دا کوي حکومت چوي دون رو ولاګي هغه آیاتون رو ولاګي تحقیقات وکي امنیت په دی اگوا دی امنیت ته مریضا وړاندې کړي و بس انده سي قاضي پوتیس باور ورو 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 په تاریخ وش پاګو میشت په وته
خستا مشکل به ورسو د مسول مقامات وغوښته به ورسو
او باید لوی سوران ولم په دې خبره واغواسي قاضي القضات مو واغواسي ریاست جمهورم باید دا خبره ووري یعنی دا خبره باید په ګوش نسی زه د دې قضیه په سي جدي ګرځيګم که د مو به خصوص ونسه بیا کله چې مو کوم اقدام وک بیا دولت باندې مو نه غنه کوي چې ولا تو ځان وکړي تو رسوي نه وي دوسه دی اسی دی زه د دې قتل په سي جدي ګرځيګم جدي ګرځيګم که حکومت ما به خصوص وک وک کنه کوم کوم اقدام وک بیا حکومت به مو ته نه ای چې تو
لیدو کار وکړه خدابه مسؤل مقامات سره شریک کړو
دای خانی خو راز ولری مخته
ده د انصاف پلټکی
دغه موضوع مو د پروان ولایت د والی له بیان دی اغلی وحیده شهکار سره شریک کړه اغلی شهکار د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ یو سیدونکو محمد کبیر ازادي رادیو ته ویلي چې د روان کال د حمل په مېش کې د دپلار څو کسانو د زمکه په سر په یوه شخړه ووبژه دی وی قضیه د شینوارو ولسوال پولیس سارنواله او نور ټولو مشرانو ته رسیدلې خو د دې په خبره دغه قضیه لږه وسیړل شو خو مسولین ورپسې زیات و نه ګرځیدل او قاتلین ویني چې آزاد ګرځي دغه قضیه تاسو ته رسیدلې او په اړه سې اجرات شوي
تاسو سوال می واخیسته خو زه بیا هم تاسو ته ویم چې موږ ټول ورځ سفن ولی په مشکله چې د عدلی او قضایی او پولیس سره چې جلسه نیسو د موږ تاکید دا ده چې پولیس په مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي او کله چې دوی دستی شي او د عدلی او قضایی دوی ته باری د عدلی او قضایی ارګانونو دوی سره په سمه توګه برخورد وکړي زما منظور داره چې قانون یکسان تطبیق کړي دا خو نه وایي چې دا زوردر دی که دا عاجز دی نو دا مهم ده چې قانون تطبیق شي دوی حق نه لري چې دوی رها کړي
په دغه موارد او یا نورو کې ستاسو او د ولایت د نورو ارګانونو ترمنځ څومره همغږي شته؟
خوشبختانه هماهنګي شته. افغانستان هغه کشور دی چې 100% قانون نه تطبیقوي، خو بیا هم د قانون وظیفه داده چې قانون باید تطبیق شي. هر څوک کولی شي چې خپل قانون، خپل وظیفه د قانون له لارې تطبیق کړي. نو د عدلي او قضایي وظیفه هم داده چې د مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي.
د دغه شکایت په اړه تاسو څه اقدامات کولی شي؟
دا خو یو ستونزه ده چې ډېره جدي ده. دا ورور ته وایم چې دا راشي، موږ حتما د عدلي او قضایي او پولیس چا چې غفلت کړي دي هغه نه موږ حتما تحقیق کوو چې ولې د دوی د پلار قاتل رهایا شوي دي. دا قضیه واقعیت ده که نشته، نو موږ د دوی سره حتما همکاري کوو.
ښه، محمد کبیر اوس څه وکړي؟
دا ورور راشي او خپل مشکل له موږ سره شریکه کړي. دا نږدې څخه موږ ټوله وخت وایو چې مقام ولایت د خلک په خدمت کې دي، بیا هم وایو چې دا یعنې زه وکړي او راشي ولایت ته، موږ حتماً تحقیق کوو.
دا وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړي، خپل مشکل ورسره مطرح کړي، خو کومه نتیجه نه ده ورکړي.
هغه راشي کومه ادارو چې غفلت کړي دي، موږ حتماً تحقیق کوو.
تاسو ورسره د مرستې هغه قانوني ژمنه کوئ؟
بله حتماً.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو واته میاشتې مخکې پلار څو کسانو د ځمکې په یوې شخړه کې وباشه. موضوع رسمي شوې هم ده، خو د پلار قاتلین آزاد ګرځي. او د پروان ولایت د والی ویان دی وحیده شهکار وویل چې محمد کبیر د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې له لارې ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکښې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسې په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خپرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور مو نه ځنډوم، په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټا خان د ولسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکې چې مکنه نه وویشتو. د خان اکا په نامه د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف یې لرو. هغوی په شهادت ورسو که څوک پوښتنه کوي ژنه کوي د پکتیکا په ولایت کې د زما نه په دې نمبر باندې پوښتنه وکړي. تقریبا موږ هغه به خاورو ته وسپارلو. ډېر مې د ازادۍ راډیو کوشش وکړو، پیدا مې نه کړل نمبر، خو اوس انشاءالله پیدا کړو. نو زه د ټولو کارکوونکو نه غوښتنه کوم زما د نمبر کې غاني ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړي او زما شمېره ورته وښيي. د خان په نامه تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی شهادت رسېدلی امیر کریم له خانه. نو خدای ته سپارم، د خدای په امان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سر په تماس کې یم. د بدغیس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم اسانلاب ځان یې ښه دی، موږ څخه نادرکه شوی دی. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي. نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمېره واخلي، زموږ سره دې په تماس ونیسي. 0 1 1 8 9 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 1 8 9. وسلام، د خدای په امان.
ولی السلام علیکم دازادی رادیو ټول ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګری راته پیغام پریښی و پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم زما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دومره اړیکه نه شي، زما د موبایل شمېره دا ده 0 0 0 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم 0 0 0 2 5 1 8 1. زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشروي او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه پیغام ازادي راډیو ته ورځم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د 50 کال کې چې موږ راسره د هر مسلمان ورور په شناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شپه راځي راسره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 2 5 1 3. د سې شمېره مې ده 0 0 5 5 1 1. تاسو ته څلور څلور سلام او احترام.
هلو السلام علیکم. زه په نامه د داوود پرم یو ده واشیر ته زنګ ولې و چې په نامه د داوود الله کال کې زما سره دی. ما ونه خلاص وخت شماره یاداش کوم دغه شماره ته خبري اعلان د ازادي رادیو دغه شماره ما ته یاداش کی په دغه پیغام کې د هر وخت مې د پیغامونو خبره ولا شماره ووایې چې مې ونه سم راځي نفر پیدا شوی ما شماره ونه خلاص چې یاداش کوم. دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرنی ودا ماشیر ته ځنګ وهلې وو خو شماره را سر سر کې ویل ما ونه نیول. دغه که تاسو په هر پیغام کې دغه کول دغه څنګه خبر کوي کله چې مهاره دغه سوال چې مهاره هغه سړي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 5 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ خبرونه د ملاری وس بر راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو مشت پیغامونه رسولي دي. دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان مو ژر ته ژر پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي. ورزو د دوستانو پیغامونه ته
بله السلام علیکم. زه عبد الخالق نمیرم د هلمند ولایت د کارتلګن لسیم څخه زما د کازې د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې د سلورو د کلی چې نظر کاته وې دي کار مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمیره د مسره اړیکې کټینګ کې سی په راویا سلور سلور دوا سواویا سلور شپته و سلام.
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت بلان په سر په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاسکور سکاله کې دي نفر اساس درا کړی عبد الوجید د پلان نه خلی په دغه ولا کاکازي چې حل بسمه وو د مصر معلومات یې مرزي بدو وښه راځم وو چې پر وای ته پر اته درې سپر یو سلور باور پیند د ټلیفون شمیره دې کړم 0 0 0 3 1 4 2 5.
السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملا سلسلہ فن دا ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم. زما ورور دا شمسلہ فن آمد شدا دوا کال کیجی چنا درا کدی اس معلومات مشت نستا دا ملا دلباقی اخن مرحوم دوی دی دا نور الحق اخن زادہ مرحوم المسید تقریبا دا جر لسو کالو دا تور لسو کالو دی نو زا خیلہ کوم کشمسلہ زما فن دا غزما پیغام اوري او د دې ماته په دغه لمبر ژوند وي او کده شمسله نور ملګری ما ژغ اوري په دغه لاندې شماله جما ته ژوند وي چې په راویا شوراتیا جرلس شپرسو دیش شماله یو دل بیا چې په راویا شوراتیا جرلس شپرسو دیش.
بلی السلام علیکم. مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي د محمد جواد زوی دی د معلم مدالم المسیر د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کېږي چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار ښار څخه نه درکه شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شماره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي یعنې ورونه جنګ به سره کوي نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات را کوي پنځو زره افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسي ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام مرزا خان مینه پال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار دوایم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زاد المکینہ سنگادا نہر سراج دا پنجاب دا کلاز من سخت دا پیغام دا تپریز دما سزما یوزی د کبرت الله په نامه دی بل معاصی د احمد په نامه دی چې دواړه تقریبا د نولس سالو د اتلس سالو په مابین کې عمرونه دي. په څلرمه د نن میاشتې تښتېدلی دي د کوره څخه وتلی دي کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري او باید موږ څه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس میره یې پلار بله پلار درته وایمه. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد نومیږم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خاله زوی دی د دغه اوولس او اتلس کالو دی چې د کوره وتلی دي نادرکه شوی دي. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. جبله شریف لري.
السلام علیکم. زما دا کار دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل زما غږ اوري، په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 4 2 8 4. یو وار بیا شماره تکراروم: 0 5 2 4 2 8. د عمران شنه کالی دي، تورې پټو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کی بلا طار کې د هلمند ولایت کې شروع سوالي سره پیغام کې دی. زما یو ځخ ورور کوي چې لالم میږي د روزګان ولایت ته راوت سوالي د فوټي د کلی دی، د ورجانا کا زیری د خان کا مستی هر ګران ورک یادې خبر زما ځاغه لري. هر ځان ورته د فارم معلومات لري. زما سره د په دوه شنه راځي کوي سپر وسو ته لور نیو در پنځو شپه او بل سلام شمیره سپر وسو ته لور تل وی وسو نیو وسو اته لس په ټلیفون شمیره یې زل بیا سپر و سپر و نه ته لور دې پنځه شکار سپر او سلام شمیره سپر و دوه واره ته لور دوه نه سپر و یو
السلام علیکم دزادی راځو ټول کارکون ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه می اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی ده. شل کال کیږي جما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه مرګري نور هم مشر دي، یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته پته ای او موږ ته دې په دغه لمبر باندې زنګ وایي. سپر اوس وا اوه اتیا پنځه اتیا شپېته. السلام علیکم.
مانا پیغام دی ما یو ورور خپل سلام نیږي دا یار جوړ ته معلومات دي. ما څه په دغه سره علي کوي سفر و سفر آیا و پال څنګه و سپورته دي. السلام
علیکم. السلام علیکم. موږ آیا وغه مستوا ایدا د ګردې سیمه کې لنډې په نامو ته کچا پیدا کړو دا شمره د زنګ وایي سپر وو وو تریش پاک دی اتو پنځه څلور دوا یو خو تر ټول تر لاسه.
ما یو ورور راک دی دغه دوا کال کېږي چې نه درا کړی د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه دوا کال کېږي دی ورک دی کا چا پیدا کړی از ما واز دی په خپل اوري نو دغه شماره چې زنګ راته وایي سپر آیا پنځه پنځه اوه اویا څلور څلوېښت یو په دغه شمېره چې بیا زنګ راته وایي. او که هر چا پیدا کړی جایزه درې نیم لکه افغانۍ ورکول کېږي. دوستان دې خبر ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ. زمونږ یو ورور دی د پنځه کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلوماتې په دې شمېره دې موږ ته اړیکه ونیسي. سپر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته. سلام ډېره مهرباني به وي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه لال محمد اکیار یم، اړیکم یم د لشکرګاه ښاره نیولې ده. زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي. دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 5 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه. خبرونه خدای ته مننه.
بلی السلام علیکم. زه د پلان میرم د هلمند ولایت تنوی ورسالی څخه نوزمات یغم ده. دې چې ما یو کشر ورور دی دغه شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کورل څخه نادرکه شوی دی. نو د ده په اړه که هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې 0 5 0 5 2 شپږ اووه دوه، یو ځل بیا شمېره وایم: صفر اووه صفر پنځه شپږ شپږ دوه شپږ اووه دوه. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري، نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي. د پنځه شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته، د دې ستاسو او د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړه چې موږ ته په تیر اونۍ کې را رسیدلې وو. نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نسخ خبرولای، په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو. په امانت سره مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم، غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي. او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم. علامه ملسا.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.